آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 2:30 دی، په افغانستان کې د شپې 9 دی. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز تاسو پام را اړوم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دانیل فیلډمن وایي چې امریکا د ملا محمد عمر په مړینې خبره نه وه. آسترالیایي څارنوالان وایي چې دوی مطمئن دي چې د یونین په ټاپو کې د الوتکې پیدا شوې ټوټه د MH370 ملیزي الوتکې ټوټه ده، او چین د دغه هېواد حاکم کمونیست ګوند یو لوړ رتبه نظامي مشر د رشوت خوري په تور نیولی او محاکمه کوي.
نن د جمعې ورځ ده، د 1994 کال د اسد د میاشتې 9 ده، د 2015 کال د جولای د میاشتې 1 کېږي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور څوک ده؟ د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه به د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو څه اغیزه وکړي؟ منګه په دې باره کې د افغانستان او پاکستان د چارو د پاره د امریکا د پخوانی خاص استازي جیمز دابن سره مرکه کړې ده. د دې مرکې غټه کې لږ وروسته اوري. نن د ادبی ډیری پروګرام هم لرو، ساسي فرمایشي سندر نشرو، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د ساعت خبرونه وایو.
د ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته طالبان سردننه د نوي مشرتابه سره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي. طالبانو ملا اختر محمد منصور چې د ملا عمر معاون و، د دې ډلې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. طالبانو په بیانیه کې د ملا عمر مرګ تایید کړی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدی مطبوعاتو ته په یو استول سوي بیان کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د افغانستان د محاکمو رئیس مولوي حیات الله خونزاده او د مولوي جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د طالبانو د نوي مشر د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو وروسته د ملا عمر پر سر $10 میلیون انعام ایښی و. ملا عمر د طالبانو روحاني مشر او قومندان و، او د یوې لسیزې نه زیاته موده د دې ډلې مشري وکړه.
د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ځانګړي استازي دانیل فیلډمن ویلي دي طالبانو د ملا محمد عمر اخوند مړینې خبر پټ ساتلی و، او امریکا هم څو ورځې وړاندې د هغه د مړینې په باب باوري معلومات ترلاسه کړل. دانیل فیلډمن اسلام آباد او کابل ته د سفر په ترڅ کې نن د امریکا په سفارت کې د خبریالانو د یوې ډلې سره په خبرو کې ویل چې امریکایي چارواکي هم د مخه د ملا محمد عمر د مړینې نه نو خبر. دغه امریکایي چارواکي ویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ځانګړي استازي په توګه وروستی سفر دی. هغه ویل چې بیرته خصوصي سکتور ته د کار دپاره ورستنیږي. ښاغلي فیلډمن هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه به ومني. هغه ویلي دي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې د سولې بهیر ته لیوالتیا لري، او داسې ګڼي چې همدا پخلاینه د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو لنډه لاره ده.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د میپ میاشت کې جنرال جوزف ډنفورد د پوز د لید رسیز څوکۍ ته نومولی و. اوس د امریکا سنا د هغه ټاکنه د رایو په اتفاق سره تایید کړې ده. جنرال ډنفورد 50 کلن دی، او اوس د امریکا د سمندري ځواکونو قومندان دی. هغه به د جنرال مارټن ډیمسي ځای ونیسي چې د لوید رسیز په توګه د دندې له اجلا کولو وروسته اوس تقاعد کوي. د مې د میاشتې په 5 کله چې جمهور رئیس اوباما هغه د لوید رسیز څوکۍ ته ونوموه، ویې ویل چې جنرال ډنفورد د پوز له پیاوړو منصبدارانو څخه دی، او هغه یو نوښتګر او استراتیجیست دی. په متحده ایالاتو کې د پوځ لوی درسي جمهور رئیس او دفاع وزیر ته د یو لوړ پوړي پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوي. دا څوکۍ په مستقیمه توګه عملیاتي صلاحیت نه لري، خو حکومت د لوی درسي څخه هدایت اخلي او بیا اوامر صادروي. دا څوکۍ د جګړې او سولې اړوند موضوعګانو باندې ستر نفوذ لري، او لوی درسي ته د پوځ د وسلوالو ځواکونو د عامه سمبول په سترګه کتل کیږي. جنرال دانفورد د 2013 کال فبروري څخه د 2014 کال تر اگست پورې په افغانستان کې د ناتو وایس اف ځواکونو د قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. په افغانستان کې د دانفورد د قومنداني پر وخت په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو زیات شمیر لاغي وات څخه وتل او امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل. خو جنرال دانفورد د سپینمړی دې ته واڅول چې د افغانستان څخه ټول ځواکونه ونه باسي او یو کوچنی ډله امریکایي سرتیری د 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پریږدي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. آسترالیایي سرانوالان وایي چې دوی مطمئن دي چې د ری یونین په ټاپو کې د الوتکې د پیدا شوې ټوټې د ام ایچ 300 او ماليزیایي الوتکې ټوټه ده چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 209 دیش کسانو سره ترې تم شو. د استرالیا د ترانسپورت د مسؤلیت ادارې نن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې چارواکي به په راتلونکو څو ساعتونو کې د الوتکې د پیدا شوې ټوټې د معاینې نتایج اعلان کاندي. مخکې له دې چې فرانسې ته سفر وکړي چې په روانو پلټنو کې برخه واخلي، د مالیزیا د هوایي چلند مشر عزرالدین عبدالرحمن د پیدا شوې ټوټې د اهمیت په هکله خبرې کړې او داسې یې ویلې دي:
is consistent with some of the modeling we've done in relation to current movements and our predictions.
The الوتکې ټوټه د مدغاسکر په ختیز کې د ریونین د ټاپو په ساحلي سیمه کې د چاړشنبه په ورځ پیدا شو. د استرالیا د صدر اعظم مرستیال رینټرس داسې ویل دي. د ویل دي چې د الوتکې ټوټه د ریونین په ټاپو کې یا د مدغاسکر په سیمه کې پیدا شوې ده او وی چې زمونږ د اوبو د موجونو د هغېس محاسبه سره سرخوري چې په دغه تړاو موکړي وو. خاغلی ترس ویلی دی چې استرالیا به په تشخیص شوی سیمه کې د ماليزیا په ورکه شوی الوتکه پسې خپل لټون ته ادامه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو اتلس میاشتنی فلسطینی ماشوم هغه مهال په یو کور کې وجل سوی دی چې نن د جمعې په ورځ پکښې اور ولګول سو. اسرایلي پولیس وایي چې اور یهودي افراطیانو ولګوي. چارواکي وایي چې پیښه د دوما په کلي کې رامنځته سوې او د ماشوم خوران هم په اور کې سوځېدلی دي. اسرایلي پولیس وایي چې په برید کوونکو پسې یې لټون پیل کړی دی. هغوی د تیښتې نه مخکې پر یو دیوال باندې په یهودي ژبه لیکنه کړې وه. اسرایلو دا برید غندلی دی خو فلسطیني چارواکو پر اسرایلو باندې تور لګولی دی چې د پیښې مسؤلیت لري.
د چین مقاماتو د دې ملک د حاکم کمونست ګوند څخه 3 کلن پوځي مشر ګیو باکسیونګ شړلی دی. هغه د پوځیانو د ډلې نه تر ټولو یو لوړ رتبه چارواکی دی چې د جمهور رئیس جی جی پینګ د اداري فساد د مبارزې په لړ کې د ګوند استل کېږي. ټاکل شوی ده چې هغه به د کمونست ګوند په محکمه کې محاکمه شي او ښایي د بند سزا پیراووزي. جو باندې دا تور دی چې د پوځي ترفی ورکولو په بدل کې رشوت اخیستی دی.
د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتلو اداره وایي چې د هغه زمري د وژل کېدو په هکله پلټنې کوي چې د رواني میاشتې په پیل کې په زیمبابوې کې د یو امریکایي ډاکټر لخوا ښکار سوی او وژل سوی دی. امریکایي ډاکټر اوس پټ دی. د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتنې ادارې پرون د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې په دې هکله یې تحقیقات پیل کړي دي او تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې د امریکایي ډاکټر والټر پامر سره خبرې وکړي. ډاکټر پامر د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د غاښو کلینیک لري او څو ورځې مخکې مطبوعات ته ویلي وو چې هغه د سیسل په نامه د زمري د وژل کېدو وروسته سخت پښیمانه دی. د ښکار نړیوالې ډلې ویلي دي چې هغوی د روانو تحقیقاتو ملاتړ کوي او دا چې د ډاکټر پامر جواز یې چې ښکار وکړي لغوه کړی دی. سپینې ماڼۍ هم د پنجشنبې په ورځ ویل چې پر هغې عریضې باندې اوس غور کوي چې 100,000 کسانو لاسلیک کړی دی او پکښې د ډاکټر پامر نه د تحقیقاتو غوښتنه سوې ده.
یو کوریایي الاصل کاناډایي عیسوي مبلغ چې د جنوري د میاشتې راهیسې په شمالي کوریا کې بندي ده اعتراف کړی دی چې د شمالي کوریا په ضد د تخریبي اعمالو توطیه جوړوله. د پیونګیان خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې ریورن هیون سولم په تورنټو کې د یوې کلیسا پادري دی. په یو خبري کانفرانس کې دا منلې ده چې د شمالي کوریا په ضد توطیه جوړوله او غوښتل چې په شمالي کوریا کې مذهبي نظام تاسیس کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د اپریل د جون تر میاشتې پورې 2.3% ثابت مخته کړی دی. د تجارت وزارت پرون د پنځمبه پرز ریپورت ورکړی به ویل چې د کال په دویمه روبه کې د مستهلکینو په لګښتونو او په صادراتو کې زیاتوالی د نړۍ دغه تر ټولو ستر اقتصاد پر مخ پیولې دی. امریکایي اقتصاد پوهان د کال په دویمه نیمایي کې د هیواد د نور اقتصادي ودې په تمه هم دي چې احتمالاً به